آزادی رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن دوشنبه د کب اتلسم نیټه د 2021 میلادي کال د مارچ له 8 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. د افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په ځواب کې ویلي چې دوی په اړه اندیښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوی ورځو لپاره د اورکم وړاندیز برابر کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د ښکېلو لورو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړنی څو لکه ډوزن نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوالې ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازي توب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل:
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل سٹار هوټل کې پیل شوی وو، نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړي توګه هغه میلمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو، د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ارګ کې نن پای ته ورسیده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړنی څو لکه ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15 لکه ډوز هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل.
خوب و خیال مه دروئ، مه تسلیمیږئ او خپلې هیلې له لاسه مه ورکوئ.
د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخۍ په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام صالح ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه دریځ ډلې مرکز په ګډون له 4 ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. په برما کې امنیتي ځواکونو بیا د کودتا په ضد مترزانو باندې وژونکې ګولۍ کارولي او لږ تر لږه 2 تنه یې وژلي او 3 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د دې هېواد د پوځي واکمنانو په وړاندې د خلکو د پاڅون په ترڅ کې په 2م لوی ښار یانګون کې دوکانونه، فابریکې او بانکونه تړل شوي دي. په فیسبوکونو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د 2 تنو مړي په شمالي ښار مایات کیانا کې پر سړک پراته دي. عیني شاهدانو ویلي چې دوی په هغو اعتراضونو کې ګډون کړی چې پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره د بې صده کولو له لاسي بمونو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. وروسته له نږدې ودانیو پر موټریزانو ډزې وشوې چې یو شمېر یې ولګېدل. لکه چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا کړې او د دې هېواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظر بند کړي یا نیولي. په دې هېواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. ویل کېږي د دغو مظاهرو په ترڅ کې له 500 زیات موټریزان وژل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو، په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 2، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 2، کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 9، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 3، او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 10.
تاسی ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوريدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي چې دوی خپل دریځ نه دی بدل کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوي ورځو لپاره د اور کم وړاندیز برابر کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیل لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونده پراخ شي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان خبریالی د ژوند په اړه یو څو خبرې چې د مارچ په 2مه نیټه په جلال آباد ښار کې ووژل سوه. په همدې ورځ دوی نوري خبریالانې هم د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل سوې. د وژل سوي خبریالی شهناز روفي د کاکا لور:
دیخه جامه و نه غسته، دیخه غذا و نه خلله، د اندیشه اینو پارمان نشوه.
د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړې چې تر هغه وخته دی د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي چې دوی په اړه اندیښنه نه لري او نه هم دریځ بدل سوی او نه به بدلیږي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح نن په کابل کې وکړې. ښاغلی صالح همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم لړزونکی ګام بللی دی. د یادولو وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي و چې د امریکا حکومت د نیوی ورځو لپاره د اورکم وړاندیز برابر کړی او هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه نیول او د شکیلو لوریو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. له دې ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه له دې عمله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه عامرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه یې هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولې تسلیمېدل؟ دا سوله چې د امر په ډول وي او په دې ډول رسنیز شور سره چې غواړي مونږ دې کې واچوي او بیا ترې یو څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو، بایزته سوله، داسې سوله چې ټول لوري پکې وساتل شي او دا وسنۍ ګډون لمنځ ولاړ نه شي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر طرحه ټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لید لوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هیڅ غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسكر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دوی د سرود پیغام دا دی چې دوی د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم، په دې پیغام کې دا ویل سوي دي چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي دا لیک کابل ته د خلیل زاد له سفر دوه ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او د ته رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله په لږ نرم دري سره وایي افغانان د سولې په روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله ښه پرېکړه کولی شي.
کنن هم له بهرني شکایت وکړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنی شته، دا بهرنی په ټوله نړۍ کې شته، اغیز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراد او تفرید ته هم باید وګورو چې
مکسټ ډول نظر درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر مې میاشي افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې نه و. له طالبانو سره د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې د افغان حکومت چارواکو د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې د امریکا د حکومت د نوې پلان پر وړاندې خبرګون شوډلې. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د حکومت په مخکینی دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه به ورسته لدی راسي. د افغان چارواکو د دې خبرګون په اړه احمد تکل په جرمني کې ډیره د افغانانو د جرګې لمشر اصغر خیل منګل سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د سولې لپاره د امریکا د نویو هڅو کومه برخه د افغان حکومت لخوا د دې خبرګون باعث و.
په دغه طرحه کې کوم چې امریکایانو وړاندې کړی ده، دغه د موقت ادارې د جوړولو میکانیزم دی چې دلته به نو یو د فقه شورا وجود ولري او دلته به څلور پنځه کمیسیونونه وجود ولري او دوه وریانتونه یا رئیس جمهور یا رئیس جمهور او صدر اعظم به وي. په دې کې هغه مشکلات راپېښ شوي دي او دغه مشکلاتو پر اساس زما له نظره حکومت یا دولت وایي چې دا چې موږ هغه بل مرحله ته چې وروستۍ مرحله ده نه رسوي او دغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږو، نو ځکه هم دا خبرګون ښودلی دی.
استاسو ارزیابي څه ده یا استاسو څېړنه څه ده چې پر احتیاط سره هم د حکومت دغه اندېښنه پر ځای ده؟
زه سره ده چې موږ حکومت ډېر انتقاد کوو. حکومت په مجموع کې دولت ډېر ډېر سترو مشکلاتو سره مخامخ ده، د فساد نه ډک دی، ښه حکومتداري نشته، خود دا سره ورته نورې خبرې. ولې په دغه مسأله کې د حکومت موضوعګیري د افغانستان د ملي ګټو سره تطابق لري او د افغانستان د قانون اساسي د پایښت لپاره ده، نو بنا د تایید وړ ده.
ولې داسې فکر کوئ؟
د دې په خاطر باندې ګورې موږ په تقریبا د اول اسکاله کې ای اتلس کاله چې په افغانستان کې اساسي قانون لرو، کچیر دغه مسأله هم د اوس په دغه پړاو کې د دغه اساسي قانون چې دغه په اساس دا نظام جوړ شوی دی، او دا نظام په خپل امریکایانو هم په ډېر پیسې مصرف کړي دي، ونډه په کار اخیستې ده، او دا نظام اوس اولس کلن شوی دی د اساسي قانون، نو کچیر دغه اوس تر پښو لاندې کړو او دغه نادیده ونیسو، دا بیا نو یو رواج پاتې کېږي، او دغسې هیوادونه لکه افغانستان چې په هغه کې دیموکراسي نهادونه ټینګ نه دي، غټ ملي عذاب چې د خلکو اراده تمثيل کې متاسفانه نشته، دا د یو هغه په توګه د یو انانی په توګه به بیا وروسته هم کېږي. هغه تشویش زما په دې کې دی، ځکه دا هغه ورسره توافق نه لرم چې کله که داسې وکړو نو سبا ته به بیا بله یو ډله د یو بل هیواد له خوا نه بیا سپورټ شي، هغه به بیا دغسې جنګونه پر مخ بیایي، او افغانستان دغسې اراضي لري چې دا پارتیزاني جنګونه کولای شي په کلونو ادامه پیدا کړي، نو بیا به هغه هم دغه لپاره همدغسې مخارجم کوي او وایي به چې کله چې تاسو په هغه 2018 کال کې دغسې ومنله خو زه هم اوس دغسې طرحه لرم، زما سره هم دا ومنئ.
تاسې په جرمني کې د دیره د افغانانو د جرګې له مشر اصغر خیل منګل سره مرکه واورېده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وای د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شزي په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د اتمی یا د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې رواني خبرې د شذو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډک بللی، او په ورته وخت کې پروان کال کې د سولې په خبرو کې د شذو پر پراخې ونډې ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ او پر د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سکهال د مارچ اتمه یا د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د ونډې او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو او خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سکهال د مارچ د اتمې په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پریکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان خځې رامخته کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولهییز حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزل نه نارینه وسره اوګه پر اوګه ودرېږي. بل ورته د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د خوځو په یوستون د نړیوالې ورځې په تړاو یې خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان خوځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. دې ګروپ زیاته کړې تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومتوالۍ د بنسټونو رغونه، د قانون حاکمیت، امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري، او خوځې کولای شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم دا ډول د خزینه فعالانو وژنه غندلې، تر خوای د اوربند او تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو لکلک دریز هم ملاتړ کړی او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړپوړو اساس جوړ دی چې پکې آسترالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او د غاخان پراختیایي شبکه شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلیابي خو په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي، خو اوس مهال یې له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د خوځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه وریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی، اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر کڅام تیر میلادي کال د خوځو لپاره لسونځو ټاک بولی، خود روان 2021 کال پایل هم خونړی ګڼي چې په خبرې تروسه په شپک فعال خزي وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای اوربند او تلپاتې سولې لومړیتوب ګڼي، دا سولې چې په خبرې د ټولو خوځو نظرونه پکې واورېدل شي.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو او ری د مارچ اتمه د شذو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د دې ورځې منزل د غوندو او مناسبتونو په جوړولو سره د مارچ ل لومړی پیلېږي، خو سږ کال د همدیل منزلو په درشل کې د مارچ په دوهمه نیټه په جلال آباد ښار کې د انکاس رادیو تلویزیون درې شذینه کارکونکي په دزو وبوشل سوی. په دې راپور کې به له دوی څخه د یوې شهناز روفي په اړه واورو.
من ته چې په زړه داغونه دي، هغه د دې هرمانونه دي، د ښه جامه ونه غوسته، د ښه غذا ونه خوړله، د همدې شیانو په ارمان مړه شوه. د ورورې واده ته تیاره و او دې کالي ځان ته خوښ کړي، خو د هغې توان یې نه لاره.
دا د شهناز د ترلور مژگان رحیمي و چې د شهناز په غم او ویر کې غږ ناست دی. د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون کارکونکي شهناز روفي همدا زیږدیزه میاشت د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د شهناز دوه نورې همکارانې سادیه سادات او مرسل وحیدی هم د وسلوالو لخوا ووژل شوې، چې وروسته بیا داعش ډلې د دې وژنو مسؤلیت واخیست. د شهناز روفي د کاکا لور مژگان رحیمی د شهناز په اړه وایي:
له دې د ژوند هیلې او ارزوګانې ډېرې زیاتې وې. یو کال مخکې انعکاس تلویزیون ته لاړه. شهناز جانه د 22 کلو مجرده وه. د ډېرې لرې مسافې نه دا هر ورځ تلله او هلته د دوبله په بخش کې کار کوو. هیلې یې دا وې چې دا به پوهنتون ولې تر دولسم سن پورې زده کړې کړې وې، خو دا هیلې هم د همدې بېروزګارۍ له کبله ناتمامه تمامه شوه.
دی د شهناز د بېوزلۍ کیسه کوي، خوای ماته نه مناله.
دا چې ما سهار د کور وته لدی د خپل د آمد زوین سل افغانۍ په تور وړي وی چې د کور د موټر کرایې کی، نو تاسو د دې قیاسو کې چې د دې ژوند سره قامو د دې ماش نه راغلی همغه ته منتظر و. دا دند ته هم چتله لا تاسو خپل پیږي د کلیو د باندو دا صحت خبرې چې دا تلویزیون ته دي، خو دې دا سر لوړ اتله دې حلال روزی راولله.
مشغان لو حکومت غواړي چې د تر د لور وژونکو ونیسي.
هیله ده چې بیا د دردونکو واقعیا په هیڅ افغان باندې په هیڅ مسلمان باندې را نشي او د دې عاملین ونیول شي تر څو د نور لپاره د عبرت درس وي. کدا لړۍ انداسې جریان ولري نو په دې باور یو چې هیڅوک په خپل خواندمند حتی مخانځۍ ته پوهنتون ته درس لپاره هم پرې نه دي. نو دولت نه مهم هیله دا ده چې دا حاملین ونیسی او د شهناز پاتې ارمانونه ناهیلي ارمانونه د هغې د جبران دپاره د ده قاتلینو ته سزا ورکړو.
مژگان به نن د مارچ اتمه د شهناز په قبر د ګلو ګیډۍ ایښي او د ښځو د پیوستون ورځې مبارکي به یې ورکړې وي.
اوس هم د مارچ د اتمې په اړه د ځینو ښځینه فعالانو ژغونه اورو.
د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه ډالې کوم. شریفه زرمتی وردګیم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی. ټولو افغان میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې یا اتم د مارچ مبارکي وایم. هیله مندیم چې راتلونکی کال د ښځو نړیواله ورځ د امن او سولې په فضا کې
ون مازو. زادای رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکه هله. هغه خويندې چې درد دلی دي تل کډاونو سره مخ دی، هغه ته دي اتم د مارچ ته خزه د نړیوال ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. کومه او تاسو ګورو په 13 کې چې موږ هغه څلور خويندې له لاس ورکړي افغان خزینو لپاره غټ ستر ځای بولم. پیات مغز مغرزه ولیدا زکه چې د خزو ژوند دل تخوندی نه دا، نو زه هم نن خپل د اتم د مارچ د خزو د نړیواله ورځ لپاره دعوت او ماما زلانړم په دې زکه چې د امنیتي ستونزې ډېر واقع شوی، امنیت دلته صفر د امنیت نشته.
تاسو ازادي رادیو اوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون د تعدیل طرحه له بشپړېدو وروسته د عدلیه وزارت ته لیږلې ده. د دې کمیسیون مشر اورنګزیب رسنیو ته په خبري کنفرانس کې وویل چې یاده طرحه 13 فصلونه او 140 مادې لري چې د عدلیه وزارت وروسته به ملي شورا ته د تصویب په هدف ولیږل سي. په ورته وخت کې د فیفا بنسټ وایي د ټاکنو د قانون تعدیل په برخه کې چې د دوی کومې سپارښتنې نه دي منل سوي په دې اړه به د عدالت غوښتنه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ټاکنو قانون سده پاسه یو میاشت نظر پوښتنه وروسته تعدیل له ودی وزارت د مراحل بشپړولو په مخه ولېګل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر اورنګزیب د دوشنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته خبري ناست کې وویل د ټاکنو د قانون د تعدیل لمړنۍ طرحه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د شکایتو کمیسیون، فیفا بنسټ او افغانستان کې د ټاکنو نړیوال بنسټ د استازو سره له هر اړخیز بحثونو وروسته تعدیل له 13 فصلونو او 140 مادو کې ترتیب شوی. د ښاغلي اورنګزیب په خبره یاد قانون به له عدلي وزارت وروسته د تصویب په مخه ملي شورا ته ولېږل شي.
دا یو طرحه ده کم طرحه چې په نظر کې نیول شوې ده دا د انتخاباتي شریکانو د خوانه وړاندې شوې ده د دې لپاره چې هغه نمایندګي په عادلانه شکل باندې تامین شي. منګه دا د قانون په طرحه کې راوسته وزارت عدلیه تم لیګل بیا اخیری تصمیم نهایی تصمیم ملي شورا نیسی.
د افغانستان د ټاکنو قانون کې د رای ورکونکو د نوملړ په جوړولو کې ل الکترونیکی تذکره کار اخیستل د دولتي ادارو مرستي د کمیسیون بودیجوي خپلواکۍ عامه پوهاوی د ولسی جرګې د ټاکنو د سیستم بدلون د ولایتي شوراګانو د چوکیو شمیر د ټاکنو په بهیر کې ل ټکنالوژي کار اخیستل د ټاکنو د پایلو مدیریت او شمیر نور هغه موارد دي چې د کمیسیون په خبره پراخ بدلونونه پکې راغلي دي. د ټاکنو د قانون پخوانی جوړښت د ولسمشر د تقنینی فرمان پر بنسټ رامنځته شوی و، کوم چې نه یوازې د اړوندو بنسټونو بلکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا لخوا هم لنی و کسره مخ و. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتي موسسې فیفا رئیس محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون تعدیل برخه کې د دوی ځینې سپارښتنې په پام کې نیول شوي، خو هغه چې پاتې دي په اړه به یې عدالت غوښتنه وکړي.
دیروز ما جلسه با رهبری جدید کمیسیون انتخابات داشتیم.
پرون چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوی رهبری سره ناست درلوده د فیفا له طرح یو شمیر ټکي یا سپارښتنې د ټاکنو د قانون تعدیل په برخه کې په پام کې نیول شوي، خو د هغو مواردو په اړه چې موږ یې اړتیا ګڼو چې بدلون پکې راشي وروسته له دې چې د عدلیه وزارت تقنینی کمیټې کار پرې پیل
همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا ولسی جرګې ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري، خو د امنیتي تدابیرو او بودیجوي برخو کې د دولت پریکړې ته په تمه دي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر ځنډول شوې وې.
تاسی آزادی رادیو اوری د اروپا د درملو د ادارې EMA یو جکپوړی چارواکی اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور حل احمد تکل څخه اورو.
د اروپا د درملو ادارې EMA د اداري بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورټومر هوچی پرون یک شنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسناد او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی او ځکه نو د دې مشوره داده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنکړل شي. خو میرمن ورټومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلوماتي وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نو موري یادونه وکړه چې د ادارې د روسی واکسین د غزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د EMA د چارواکي همداراز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستې را روان دي او د کیفیت، خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه به له اروپای معیارونو سره سم چیرنی وشي. میرمن ورتومر هوچی وویل چې کله د هر څه تثبیت شول نو په اروپای ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپای ادارې د مارچ په 14 نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه چیرنې پیل کړې دي. دا د اروپای ټولنې په 22 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لمړنۍ ګام بلل کیږي. د ای ایم ای د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکی تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکی معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې 13 میاشتې خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې 2 دوزه لري، یعنی په 2 پړاونو کې ورکول کیږي، د کووید-19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په 99.6% اغیزمن دی.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلې وخت پای ته رسیدلې دی. د